بجه شوه د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ازبکستان چارواکو پرون له قطر څخه وغوښتل چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو په دې پروژه کې د قطر د مرستې د غوښتنې خبر وروسته له هغه ورکړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان لاره له پاکستان سره وسلیږي. ازبکستان، کابل او اسلام آباد د افغانستان د تیر جمهوری حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا وکړه، خو د ناامنۍ له کابله دا پروژه عملي نه شوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هره میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 1546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ناروغانو لپاره ده، خو د مراجعینو د ګڼې ګوڼې له کبله د شپېتو ماشومانو درملنه کوي. د سازمان همداراز ویلي چې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیايي برخې د نیمګړتیاو له کبله د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. متحدو ایالاتونو دوا بهرنی وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکی وسایلو په استولو تورن کړی دي چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانای حسین حاتفی اردکانی او چینایي ګاری لم په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شو تورن شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوې داوا په سند کې راغلی چې اردکانی او ملګری د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکی وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی دی. همدارس د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لسلرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افراد او شرکتونه بندیزونه لګولي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لست کې وو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر چې له لسو ورځو راهیسې په متحدو ایالتونو کې دی، د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه له قمندان جنرال مایکل اریک کوری له سره د سیمې پر امنیت خبرې کړې. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې د جنرال کوریلا او منیر د کتنې وخت ته له اشارې پرته ویلي چې دوی په فلوریډا کې په دې کتنه کې د ځواکونو د روزنې او نورو پوځي مرستو په اړه خبرې وکړې. جنرال منیر د روان سفر په لړ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره هم لیدلی دي. منیر داسې مهال امریکا ته تللی چې په هیواد کې ناامنۍ اوج ته رسېدلې. نوموړی هڅه کوي چې د روانو ناامنیو پر وړاندې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. او د هند د په غوره لیک کې د افغانستان اووه لوبغاړي واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې نور لوبغاړي هم د هند د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل کې واخیستل شوي دي. په هغه داوطلبۍ کې چې پرون متحده عربي اماراتو کې د هند روان غوره لیګ د لوبغاړو لپاره وشوه، محمد نبی، مجیب رحمان او عظمت الله عمرزی دریو جلا ټیمونو واخیستل. محمد نبی په 15 میلیون هندي روپیو له ممبئی انډین، مجیب رحمان په 40 میلیون روپیو له کلکتې رایډرز او عظمت الله عمرزی په 15 میلیون روپی یا 15000 ډالر له ګجرات ټایټنز لوبډلو سره یوځای شول. له دې مخکې راشد خان، رحمان الله ګربز، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي د آی پی ایل لپاره غوره شوي وو. دا لومړی ځل دی چې د هند د غوره لیګ لپاره د هند غوره لیګ ته دومره ډیر افغان لوبغاړي لاره مومي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. لده غونډې څخه تمه څه دي؟
د امنیت شورا پریکړه د مال نظرم باید د سترو قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نشي د افغانستان خلک.
د پاکستان له زندانونو په تېر یو کال کې له 3000 زیات افغان بندیان خوشي شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو پر بندېدو کال واوخت.
کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي، او زما په ځوند کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم.
په نورو موضوعاتو کې، له کندهاره د څه باندې 90 میلیون ډالرو په ارزښت انځر بهر ته صادر شوي دي. قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي، سره له دې چې د دې غونډې د اجنډا د جزئیاتو په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي، خو ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو یو جګ پوړی مقام د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امنیت شورا غړو ته معلومات ورکړي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونماوی چې د امنیت شورا په غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. یونماویلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشره او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز و اوتن بایو وابه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو ته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي. دا ناسته به د نیویارک په وخت د سهار په 10 بجې چې د افغانستان د شپې له 1:30 سره برابریږي پیل شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی وایي هیله لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه څه ته په پام چې په افغانستان کې روان دي جدي او عملي اقدامات وکوي. د ازادي راډیو ته هم درس وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه د مال نظرم باید د افغانستان په واقعیتونو باندې ولاړ وي. د غړو هیوادونو په تېره بیا د سترو قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نشي د افغانستان خلک. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په پاملرنې سره چې بحراني وضعیت کې دی، د فقر حالت ډېر خطرناک دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې خپل د امنیت شورا غړي هیوادونه او همدارنګه د افغانستان خلک او د نړۍ خلک هیڅ ډول هیله مندي د افغانستان د راتلونکي ثبات د پاره د راتلونکي سیستم د پاره نه لري.
دا به په روان 2023 کال کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی بحث وي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو جنجال لا حل شوی نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د دوشنبې په ورځ طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ونه کړه. د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې ویلي چې د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر احمد فائق او هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنلیکونه ورستولي وو. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د دوشنبه په ورځ وویل چې د باور لیکونو کمیټې د افغانستان په اړه خپل پریکړه ځنډولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، دا دریم ځل دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې طالبانو ته د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ځنډوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل وایي په تیر کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال خوشي شوي. عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 2 میاشتو کې 460 افغانان چې اسناد او پاکستان کې کورونه درلودل هم له زندانونو آزاد شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې 9 تنه د ډسمبر په 15مه له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15مه شپه 55 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشې شول. په تیر یو کال کې 3500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې و خوشې شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارول په تیرو 2 میاشتو کې 1460 کډوال چې په پاکستان کې کورونه او قانوني اسناد درلودل خوشې شوي او کورونو ته یې لیږل شوي دي.
د ښاغلي تخاری په وینا اوس هم 365 تنه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادګار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپله ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
چې موږ سره پیسې وي هغې موږ نه واغست او هلته زنداني کړو. دو ټیمه سم ډوډۍ م دننه راکړی. کوم زنانه چې پولیس هغوی خو ظلم او زیاتی کوو ښځو سره ماشومانو سره که بس انسان د انسان په نظر هغوی نه ګوري بیا موږ دې پر ریپورټ کړو.
رومان وایي هغه داسې مهال افغانستان ته راولېږل شو چې هر څه یې په پاکستان کې پاتې شول. نوموړی ادعا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو له لورې ورسره ناوړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بله کډواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې 4 میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي. پولیسو نیولی و، پیسې یې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته چې زنداني دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و. خپله هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه، ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په القدیر زندان کې بندیان وو.
په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانتینرونه یې په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي وایي سلګونه زره ډالره زیان راوښتی دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل که دا بهیر همداسې دوام وکړي د دوی زیان به میلیونونه ډالرو ته ورسیږي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د کانتینرونو د خلاصون له هڅو سره سره لا هم د دغو سوداګرو سرګونه کانتینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو شکایتونه او اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر هغوی ازادي راډیو ته وویل له 2.5 میاشتو زیات وخت کېږي چې د کراچۍ په بندر کې د دوی سوداګریز توکي بند پاتې دي او له دوی څخه سرګونه ډالر جریمه اخیستل کېږي. یو سوداګر انور افغانزادران ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شپږ کانټینرونه زما په دې کې سار دي. په دې کې پر سایکل پور زی دي. په کې دا په دې عقل تقریبا 3,50,000 ډالر پر سر ډیمریج موږ باندې دی راغلي. دا ډیمریج به موږ خارجي کمپنیان ته ورکوو او په انتهایي زیات د ستونزو سره مخامخ یو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې او مدیر انجینیر عبدالباقی هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي په دغو کانټینرونو کې له 200 قلم ډیر توکي شتون لري.
ویل وایو چې هغه 212 قلم ممنوع اجناس چې پاکستان اوس په ګمرک کې درولي دي او هغه ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راشي. د هغه د جملې څخه عمده یې تور چای دي او ټوکران دي یا رختباب دی، ټایرونه دي، د برق سامان دي او هغه ماشینري چې فابریکې ځین جوړیږي او د رایش سامان دي او څونه اقلام ډیر دي.
هغه زیاته کړه چې د کندهار او نورو ولایتونو یو شمېر سوداګر کابل ته تللي. څو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره دې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. د پاکستان حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو څه باندې 350 کانټینرونه ودرول. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د ځینو توکو پر لیږد بندیز ولګوه. خو اوس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دا مهال د سوداګریزو توکو 450 کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او د خوشې کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې 3000 کانټینرونه خوشې شوي او یوازې 450 نورې تخنیکي ستونزو له امله بند پاتې دي. سوداګرۍ خونه خپل سوداګرو او د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ګډه هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په کراچۍ بندر کې د پاتې شویو کانټینرونو شمیر 400 ته رسیږي چې د خوشې کېدو لپاره یې خبرې روانې دي. افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې سوداګریز توکي بند پاتې دي ادا کوي چې د پاکستان دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی او باید ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې شي. دوی ټینګار کوي چې که ستونزو ته یې ژر پام ونه شي نو د دوی د زیان کچه به نوره هم زیاته شي او کاروبار به یې له منځه ولاړ شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په بېلابېلو پلمو د افغان سوداګرو د صادراتو او وارداتو په بهیر کې ستونزې رامنځته کوي چې د سوداګرو اندېښنې یې ډېرې کړې دي.
لپوهنتونی زده کړو د نجونو د مخنیوي یو کال ووت. طالبانو د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دې محصلان پوهنتونونو ته نه ځي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه سبب شوي چې د افغان ښځو په منځ کې ځانوژنې زیاتې شي. اسمت څاروان د موضوع ته په یو راپور کې کتنه کړې.
د تیر کال په دې ورځ طالبانو نجونو ته اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته ورنشي. که څه هم طالبانو په پیل کې وویل چې د نجونو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې په موقتي ډول بندې وي، خو دا د دې پریکړې کال پوره شو. تر دې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په مهال هم ورته خبره کړې وه. خاطره امرخیل تیر کال د کابل د خاتم النبیین پوهنتون محصله وه. دا وایي ازموینې ته تیاری نیولې چې د پوهنتون د بندېدو په اړه د طالبانو اعلامیه ولیده.
البته سبا ته ازموینه درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره شوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پوهنتونونو ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنې کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته مشر ډیر زیات درد راکوي. او زما په ځون کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم او خپل هیوادوال ته خدمت وکړم، ځکه چې ما لیدله یعنی په افغانستان کې نیاز و جراح ډاکټرانو ته. نو همیشه مونږ ټول انجونو همدا هیلي وي چې مونږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپل هیلو ته ورسیږو، خپل هدف ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس لږه وخت نه چې زه کله کتاب راخلم نو زه کوم انګیزه نه لرم چې زه درس وایم. او دا زما لپاره ډیره سخته ده. دا یو کال زما لپاره ډیر سخت تیر شو، ځکه زما بدون له هدف ژوند درلوده. ما هدف نه درلوده چې ژوند کې مخته لاړ شم.
لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د نجونو او ځوانو ښځو له لوري ځانوژنې خورا زیاتې شوې دي. د ښځو له لوري د ځانوژنو یو اصلي دلیل د دوی پر مخ د ښوونځي، پوهنتون او نورو فرصتونو بندېدل بلل کېږي. سی ان ان تلویزیون د ډاکټرانو او نړیوالو مؤسسو په قول په یو راپور کې وویل چې طالبانو له دې سره سره چې ژمنې کړي چې د تیر ځل د حکومت پر طلبه ښځو ته ډېر حقونه ورکړي، خو د 2020 په اګست کې له وخت رسیدو وروسته د نجونو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړل. لومړی له شپږم ټولګي پورته هغوی له زده کړو منع کړې، وروسته یې له پوهنتونه راوګرځولې. همداراز ښځې پارکونو او حمامونو ته له تګه منع کړې دي. ډاکټر شکیب احمد چې په هرات ولایت کې د رواني روغتیا ډاکټر دی، سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې په 2020 کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر رواني ناروغیو د اخته شزینه ناروغانو شمیر له 40 تر 50 سلنه پورې زیات شوی او په سلو کې لاسې ځان وژلی دی. د 2019 کال له شپیرو سره سم په نړۍ او افغانستان کې د ښځو پرتله نارینو دوه برابره زیاته خودکشي کړې ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د ښځو دی. ګارډین ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د یولس ولایتونو د افشا شویو معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځانوژنې ښځې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې ملالی بشیر چمتو کړي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان شوزو هغه حالو ځلو ته پام کړي چې د خپل حقونو لپاره کوي. پر دې اړه په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې 2023 کال پای ته رسیږي، دا به په سیمه کې د شوزو د مقاومت د کال په توګه یاد سي. د لیکوال په لیکنه افغانستان د پاکستان ناکراره بلوچستان ایالت او ایران چیرې چې ښځې په لوی شمیر کې د نابرابرۍ ځپنې او جبر سره د مبارزې لپاره راپورته سوي دي، په دغو هیوادونو کې ښځو د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړی دی. د لیکوال په باور طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې په دې پلمه منې کړي دي چې د دوی د اسلامي شریعت له تفسیر سره برابرې نه دي. ورستلول چې په ایران کې هم پولیس پر سړکونو ګرځي او د کالو مشخص اصول یې نافذ کړي. دوی شته توای چې ورشتان پټ کړی او حجاب واغوندي. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان او ایران کې شزي د هغو ازادۍ لپاره سخت مبارزه کوي چې دوی له لاس ور کړی دي. د ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې یادونه شوی چې د بلوچستان ناکراره سیمه د اعتراضونو پر لټونو او لوی مظاهرو لپاره نه پیژندل کیږي، خو هغه څه چې اوسنۍ اعتراضي مظاهرې به ساري کوي هغه د ځوانو شذو لوی شمیر دی چې اسلام آباد ته په لاریونونو کې برخه اخلي او مشري کوي. لیکوال دا پرمختګ په دې سیمه کې به ساري ګڼلی دی. ویک آنلاین خبرونه په افغانستان کې د شوزو مخ پر زیاتیدونکو ځانوژنو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقاله په پایل کې لولو چې د ډاکټرانو او نړیوالو سازمانونو په وینا په افغانستان کې د پام وړ لوړ شمیر جنیا او ځوانې شزې د ځانوژنې هڅې کوي او دا شمیر ورسته له هغه زیات شوی چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ او د شوزو فعالیت محدود کړ او د دوی حقونه تر پښو لاندې کړل. په مقاله کې لولو چې طالبانو سره لدی چې د خپلې پخوانی سختريزي واکمنۍ پرتلې دا ځل شذو ته د زیاتو حقونو د ورکولو ژمنه کړې و. په چټکۍ سره د نجونو لپاره شونځي وتړل او د شذو مخایله په هنتونو ډېرې کاري ځایونو ملي پارکونو او نورو عامه ځایونو ونیول. ورسته راغلي چې کله چې شذې په عامه توګه د باندې ځي باید له نارینه سرپرست سره وي او نجونې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي. په مقاله کې د سی ان ان هغه راپور ته هم اشاره شوی چې پکښې د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د رواني روغتیا په یو کلینیک کې د ډاکټر شکیب احمدی په نوم یو ډاکټر ویلي چې په 2023 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د ښځینه ناروغانو شمیر له 40% څخه تر 50 پورې لوړ شوی دی او په سلو کې لس یې ځان وژني. د مقاله په ورستي برخه کې راغلي چې په شذو کې د ځانوژنې پیښې ځکه هم زیات سوي چې دوی د هیلو او فرصتونو د لاسور کولو ترڅنګ د اجباري او کم عمره ودونو زیاتوالی او د کورنۍ تاوتریخوالي سره هم لاس او ګریوان دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. په څو شېبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دې ولایت څخه د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14,000 ټنه زیات انځر بهر ته صادر شوي. بلخوا د انځرو سوداګر شکایت کوي چې لا یې هم بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او د صدراتو پر مهال د پاکستان پر لار له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي.
دا د کندهار په شوراندام کې د انځرو د پیر او پلور یو لوی مارکیټ دی چې سلګونه کاروباریان او سوداګر پکې د انځرو کاروبار کوي. جان آغا چې د کلونو راهیسې د انځرو کاروبار کوي وایي سږ کال کندهار کې زیات انځر راټول شوي، خو د سوداګرو په وړاندې پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي.
زمر مشکل ټوله د پاکستان د لارې سره دی چې کم زمر شی وصول ورسیږي انار انګور مطلب هغه پاکستان مرته دروازه بند کی زمر تجاران ته مشکل جوړ کی زمر تجاران ته نه پیسې پر وخت رسول کیږي نه شی پر ځای وخت رسیږي کدا انګور شه زنی کدا انار شه زنی کدا انګور شه زنی مطلب دی مرته خپل لار بند کی مر به د اسلامي امر صدا غوښتنه لرو چې مرته مر تجاران د نور ملکو سره لاسلیک نور مر شی نور تجاران ملکو ته سره ورسیږي زمر تجاران بده مطلب پاکستان دغه مشکلات څخه خلاص شي.
اوس مهال د هینا او پاکستان بازارونه د کندهار او زابل د انزورو د پلور تر ټولو مهم مارکیټونه دي او د انزورو ټول صادرات د پاکستان لاله لري کیږي. سوداګروي لای هم د تیر دوه کالو بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او هم د پاکستان په لار کې د لا ډیر ستونزو سره مخ دي. د انزورو سوداګر د نړیوال بازار د پیدا کولو د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو او بانکی ستونزو د جرهواري غشتنه کوي.
زما نوم سردار محمد دل ته انزور پسرای کی په کاری صاحب مشهور یم. ششکار ولا انزور سم په اول سر کې منګرل لوړ نرخونه وس په در 15 زورو پوري ستونزې خونه دا جوړور چې وس مثال پی سی ام د تجاران د سر نه را رسیدل دلته وعده در سره و کی د درو ورځ په بانه منګر چې بار ورځه شپږ میاشت کې خپل پی سی په لاس نه درځي یو واری وای دوبی ته راځي د دوبی بیا دل سره راځي نو ستونزې دا غړي دي.
زمانم پیدا محمد دی دغه سیزن چې دغه پاکستان دروازه بند کې کده انزور سیزن کده انار سیزن کده انګور سیزن او بل دغه د اولو مشکل دی اواله دوبی ته زی په 100 ورځې نه رسیدي دا وس مرسته تجارانو انزور وړي په میاش مرسته پیسې نه راکې.
د انزورو د سوداګرو په مخ کې د دې ټولو پرتو ستونزو سره سره د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي سږ کال تر دې مهاله د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14000 ټنه زیات انزور بهر ته صادر شوی. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي لای هم یو شمیر ستونزې په خاص ډول بانکي ستونزې د صادرات په وړاندې ستر خنډ دی. که دا ستونزه حل شي صادرات به تر دې هم زیات شي.
14000 ټنه انزور صدر سوی دی او انشاءالله امید لرو چې دغونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صدر سي. د دې مجموعي ارزش د ډالر په حساب 90,300,000 کېږي. کوم وخت چې تحول رالی د بانکونو رکود د هغه نیټې څخه شروع دی الله تر اوسه هم عادي حالت ته نه دی راغلی خو موږ د هغه اولې ورځې څخه پر دغه باندې هم په داخل کې او هم په خارجي کوم دغه چې د هغو سره په تماس کې یو او ډېر کوشش کوو چې بانکي سیسټم عادي حالت ته راووسي.
په تېر اګست میاشت کې له افغانستان څخه هند ته تلونکي د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په انزورو بار یو موټر د پاکستان د بلوچستان د لورلایي په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې وسپځول سو. دغه راز د لندې میوې سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستان هر کال د انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله بهانه د سپین بولدک چمن ترمنځ لار تړي چې له امله دوی ته زیان رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
بل خلات سمی اړی کنی ولې دغه مرستی چې راځي د ډبلیو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وی د مرستی په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته ژوند ووي وای تاسو خپل د مساکین خلک ونیسي موږ به بیا تست درسو سروي به وکړو. مولا صاحب چې دی خو هغه چا درولې دی چې هغه زمیندار سړی دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسکین خو مولا نه دی درولې نو مولا نسی کولای چې مسکین ونی چې ولې چې دغه د دې امامت اباسي بالکل بیا نه کیږي بیا نه امام کوي او پاته سو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نسی کولای چې مسكين ونی سي بالکل کیردار مسكينان نه نسی مسكين توای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خو ناراضي په کال کې دایي وار مست راځي نو دغه چې کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژختري او زاپري ورسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي نو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپله په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې ځورېږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې هلته ژوند کوي دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور خراب سی او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګان نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری له وجې زوريږي او افغانان په خپل دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نور هیوادو ته په کاچاکی لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبورۍ له وجې او د سختو اقتصادي ستونزو له وجې پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو له خپلو ټولو افغانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خپل وسني حکومت لاسنیوی دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد یې د ژمي په دې ساړه موسم کې بیرته افغانستان ته راړي د دوه لاسنیوی وکړي او دغو افغانانو ته حجل مرستې برابرې کړي.